په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې د مشال رادیو په دې او ساعت خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې اورېدلی سي، او همداسې د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه هم نشر کوو، خو تر دې هر څه لمخه به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
سرټکی د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل تم سزا نه درکل سوي. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورت خپور کړ چې پکې ویل سوي په پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې درويشت خبريالان وژل سوي دي. رپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2014 او بخښي تر ټولو زیات دی وژنې له 2014 کال وروسته سوي دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل تم سزا نه ورکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې خپل کارکونکو ته د خوندیکولو لپاره هیڅ عملی اقدامات نه دي کړی. په وژل شو کې زیاتره خبريالان پښتانه او بلوچستان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سمو مشر اسد افریدین مشالې ډول چې د ترون لمخې قومي وطن پارټي ته به دوه وزیران او د مشاورینو دوه عہدې ورکول کیږي.
کنزل خیرپور چې دی نو هغه په سینر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی زراعت وزارتونه دی یو سره دوه منیسټر چې دا د بونګا انیسازي پرخي دی چې دا هغه سره په دی بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دی. باقي دوه او ماوینین وی چې هغه دی وزیر اعلی ماوینین دی.
صد پرېز زیاته کړې چې وزیران به د اکتوبر پر 14 د خپلو چوکیو چوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لري کړي او چورسه د غوند له حکومته بایل سو. د ناروی نوبل کمیټې په د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټې دا اعلان نن په اوسلو کې وکړی. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته د ګڼ اړخیز جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. سازمان په 2013 کال کې جوړ شوی و. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، د کارګرانو، بشري حقوقو وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. دغه ادارې په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی و چې له مخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړ شوی و. له دې وروسته دغه ادارې د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهوری ریاست متواتی دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورت جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمالي ختیځو ولایتونو کې تر هغه روان وي تر څو دغه ولایتونه له سختریزو وسوالو پاک شوي نه وي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیران غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د نېټو ماموریت پایت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د محسوسوي ډیری متحدان غواړي چې اړتیا و نو له ټاکل شوې نېټې تر زیاته وخت په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوي، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبان لاسونو ته پرېوتو. د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په پرونی غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارونیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال چان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړې بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشت وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میسته راسي. د امریکای چارواکو له کوله په ریپورټونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل شوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان رسولی وي او که نه. همدا راز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. ماسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روس له پوځي کشتۍ څخه شپږ وست کروز میزایلونه توغولي دي چې د شام په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف وشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تیر میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1099 حجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.80 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او بیا پیسې. یو یورو په 1.49 روپیه او په 1.49 روپیه او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 500 پیسې او په 20 روپیه او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2.50 پیسې او په 1 روپیه او 1.40 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 2.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پیښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړه او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د خبريالانو د خوندیتوب اداره وايي په پاکستان کې د یو خبريال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبريالان څه ستونزې لري؟
دین کی رپورٹ کئی نو هغه یاد دهشتګرد خلاف زی، هغه بده یو پارٹی خلاف زی، هغه بده حکومت خلاف زی، هغه بده فوج خلاف زی، هغه بیا هغه متعلقه خلک چیرې هغه نه برداشت کی.
کومي وطن غوند د خبر پښتونخوا په حکومت کړي دوه کې دوه وزیران او دوه سلاکاران تر لاسه کوي.
سکندر خیرپور چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی وزارت وزارتونه دی سره.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاج پیل کړي. کله خبرونه تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به دا مرکه ټوله ووري.
تاسو شاعري کله شروع کړه؟
هاي 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 تپوس مکوه، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې ووریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو تازه ریپورت کې ویل دي چې په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې دروشت خبريالان وژل شوی خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. په پاکستان کې خبريالان له کوم مسلو سره مخامخ دي؟ اولې د دوی قاتلانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال ریاض مساخیل په دې اړه ریپورت برابر کړی.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې درویش خبریالان وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نور تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالانو وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وجل شوي خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دو ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ لپاره پیش کېدو هم وجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنالیزم او خبر ورکولو دپاره اصول او روزنه ورکړل شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد وی چې بشکا د روزنې او پوهې کمیشته خود پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمې دي هغه کې د هغه د ټریننګ یا د اډوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي. هغه کې سیاسي دي په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورت کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي. هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر زی نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کړي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره آسان نه ملایوي خو بیا چې غریب دی د رسنیو جرنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسد دی وخت کې خپل عملداري را کمزور شوی ده او هغه غیر یاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور باندې په میډیا ګزارنه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړې کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایوي چې کوم په ژورنالستانو باندې ګزارنه کوي.
د ذکر ده چې وجل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند سره سلا سوي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه وچلي. د قومي وطن ګوند لخوا پریکړه شوی چې پر 14 اکتوبر به ورګډیږي. د دې پریکړې له مخه به قومي وطن ګوند ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کیږي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا قومي وطن پټه د قبایلی سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومي وطن پټه په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوې دي چې تر مخه به یې قومي وطن پټه سره سینیر او د داخله چارو وزارتونه، د مدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله چې دا اوس فیصله شوې ده هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي. یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کنځر شیرپو چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي او هغه سره به دوه وزارتونه وي. یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه به وي ورسره. دویم منیسټری چې دا به د بونګه انیسا زیب پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین وي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملی غړو علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډو رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شامل شاملول د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم مدیري حالات چې د هغه سره اختلاف لري، بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي، نو دې پیښه نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلو کا چې هم خو د اتحادیانو د بلیک میلنګ نه هم پاټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي هغې نه ځان خلاصول لپاره چې دینو یو بل اتحادي جماعت هم ځان سره شامل کړي.
د پام وړ ده چې وړاندې پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي وطن پاټۍ دوه وزیران د بډ رشوتونو په تور کې د خپل سوکون لري کړی وو چې په نتیجه کې قومي وطن پاټۍ د صوبایي حکومت ته په احتجاجي توګه بیل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبريالانو د دفتر مخې ته دوه ورځې احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل شویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو، په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړي نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیټال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میړ ان شاء الله د پېښور پریس کلب مختبه او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مختبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګر سی کا ګډر میشتا یو ری.
سیاسي یوتا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
ځکه چې د میش کې نقصانات شوي ای ازاده او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش ته میش سرگرمیا بالکل ختم شوي دي. میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او پار کالج چې د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاف کړل شي او چې کیم مس مرشوي دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان لپاره د روزګار مواکو، شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچو بچه په ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنایي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د سوات ملال یوسفزی چې د انجنونو تعلیم لپاره یا مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دې ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتلې وکړه چې د سکول څخه کورته ورتله. ملال په دغه برید کې سخت ټپي شوی او بیا لندن ته د علاج لپاره وړل شوی و. د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان رپورټ لري.
زبر مستقبل کې جنکور تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم، او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غي نه غوی خپل आवाजونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره، او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکې چې دي کمی جنکې چې بکورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوخي انځي د نور کپڑے انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی، غوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزئی دا خبر سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو، او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالا یوسفزئی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرې وتل دي. په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزئی باندې بردرسته هم ملالې خپل هلې ځلې جاری اوساتلې.
حکومت په لیول باندې دا خبره شروع شوې ده چې مونږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% مونږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي، نو پاغي باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 0% تور سید زمونږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم ځای سکولونه نشته، کم ځای کې استادان نشته، چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې د تعلیم کې مخکې لاړ شي، او د دې اثر او د ملالې یوسفزئی چې د سواد و درې ماشومان او زنانه داسې دي چې هغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې غا انکریجمنت او دا غیغه جدوجہد.
د مینګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یو نوی لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولای شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالا په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نه شاته کیږي. د دې ټول جنکو لپاره کار دي چې د دې د یری ترهینه او زی او خپل سبق تک د مخ کې شي او نور هم سبق وي، او زموږ د ټول جنکو په دې ملالا او په هدي کې باندې ډېر فخر دي چې هغه دا سې کارو کو نه مونږ هم پکار دي چې مونږ هم د دې هیڅ نه یری کو مونږ هم مخ کې لاړ شو.
سواد کې د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د ویټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملالا برید وروسته غیر دولتي ټولنه هم فکر بدل شو، او په لوی کچ د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتی ځکه ویم نو هم فکر نو. او چې کله د ملالې سره دا واقع شو نو اوس مونږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اقله باندې کار کوي، دا هغوی د پروټیکشن لپاره مونږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغه کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رائټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره یو سوچ دغه شو چې را داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالا یوسفزئی سواد کې برید او وروسته ملالې ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي، چې له وجې د جنکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقوقو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او کلتوري چارو ادارې یونسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې مخې په هغو لري پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکل ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی، او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابع اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمی ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالر یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام اغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فند ټرست لاندې شروع شوی دی، او د پاکستان حکومت ورته فند ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیات نه زیات جنکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی څیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیع الرحمان په دې مهال وویل،
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن ښایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې وي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا ورستی پریکړه نه ده سوي. نور تفصيل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپل ځواکونو د استلو مخکيني پریکړه چې لزر کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې ترکه چې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو لغونډې ورسته وویل څو هیوادونو د تلیوالتیا خودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د استلو پریکړه وزندوي. د راپورونو لمخه په افغانستان کې د ناتو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراکو ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې لمخې به زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونی غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو د په څرګندو ټکو په ډاګه کړ چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتن لاټر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت فعالیت دوام د افغانستان له امنیتی وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري، نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو که نه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم لا ورته سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میں سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې درویشت خبریالان وژل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول شوي دي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې کړی. افغان ولس مشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یو ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په بیان کې وایي ولس مشر اشرف غني پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتره سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشریزه مشر په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای پاړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پروستو غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 222 او 1409 نوي ترمنځ کسان مړه شوي دي. خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس بولارس اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارد ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکی د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. قبل طرف تا ک وقت لشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې پخپل د منصف جوړیدو یوش میر نقصانات هم دي نو بای چې معاملې پر ریاست او عدالت پی خو دې شي. کدا سی و نکړي شي نو ټول ټوله نه باد انتشار او اړې غړي پتیرو کې ډوب شي او بیا وسو خپل او پر دې نه پیجني. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیخه باندې لیکلي او وای چې د دوه اونو تیرې دوه ورځې تر اوسه پورې دا ممکن نشول چې په دغه پیخه کې ټول څومره کسان مړ دي. خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیخه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي. دغه شن 50 نور پاکستانیان پکې بے درک دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه دا اغستی او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. ادارې وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي. خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډېر د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر څه وخت پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 450 ارب روپو نه اوړېدلې دي کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتیږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړي چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړي پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنت او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج کې یو خا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کول لپاره کاروای کوي نو بل لورته په هیواد د خپل گرفت په وړ کول لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته اراده تن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواد د باندې په یو پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتي وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان پاړه غوښته وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې منی بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیر میاشتې پر د شمنې ته روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباروي لړۍ پیل کړه. د نهه یاسې شنبې له ورځې راهیسې روس د کیسپین له سمندري د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نشه کړې دي. نور تفصیل نجیب عامر راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی سانګي خبريال مایک اکال په شام کې د روسي د بمباري پاړه په خپل راپور کې لیکي په کاسپین سمندر کې د روسي بيډای نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میل لري په شام کې خپل هدف په نخښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسي د توغندیو لګیدو څو ساعت وروسته د روسي د دفاع وزارت په ویب پاڼه د 2 دقیقي ویډیو خبره شو. دغه ویډیو د دې خبري غمازي کوي چې روسیا په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې او د نورو غی ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانې خبره نه ده ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیوي کلیپونو د هوایی بریدونو د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 20مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونی ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداري ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دغه ول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسي معتبر ورسپانې ویدو موستي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګاند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستونه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په ملیونونو ډالرو خبرونه کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسي له خپل تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړي او اوس د خپل مهارتونو د زلولو هڅه کوي. مبصرین هم رنګ دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بیلاروسي خبریالي او لیکوالي سویتلانا الکسچوویچ د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1978 کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلې و. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو بله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او تابان له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یو بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږیدلې او په روسی ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني اوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر خزینه بڼه د الکسیویچ لمړنۍ ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویل. د نوبل سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګری دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوی موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوال مخالفینو تحرکات ډیر سوی دی. په دغه رپورټ کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور سوی د تیر کال لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکی تلفاتو کچا 15% او د وسلوال مخالفینو مرګ شوبله 6% لوړ سوی ده. نور تفصیل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوال مخالفینو حمله بې ساري وي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځمې پورز د دغه راپور د خبرېدو په محل وویل چې افغان امنیتی ځواکونو په تیرو 6 میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حمله په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې ملکي خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي دغه موده کې 2,509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1,000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یو اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوی دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1,511 ملي پولیس او 6,9 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2,500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9,000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15,545 مخالفین وژل شوي او 3,102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډیر شوي چې ډیری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې 2,080 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1,470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوال مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یې ونه ده. نظریات یې ونه دي. د دې دښمن ډیره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرې نږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. او سم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تر اړو د دې خبرونه کوربا امان الله ناصر ده.
پام کوه. فریادونه.
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشان و سرگردان و اوریدونکو، دا د یوه بله سرګرداني یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راورسېدو، خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولی نه یاست، پولیسو به ډبولی نه یاست، نیب به راځوړند کړي نه یاست، ډاکټرانو به سپخولی نه یاست، کسابانو به حلال کړي نه یاست، د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست، دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست، دوه نمبر وکیلانو به تیرستلی نه یاست، پارلمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست، نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کونج کې راګیر کړي نه یاست، بی سور او بیلی سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست، او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي. نوګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو، لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبره وي، دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبره شته. یو نمبر هغه شاعران وي چې د قام سترګې وي، ویده قومونه له خوبه را بیداره کوي، ضمیرونه راویښوي، قومونو ته لار ورښیي، او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نورو وخت هم ورخرابوي او دماغ هم. دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې تشریف لري، د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی، ورشي نیخ پنیغا.
ملګرو زما خوش قسمتی ده چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم و بیش غزلې لیکلی دي، دوه لکه کم و بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دي. خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله. درې که درې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دي. وادې سړی بېل ادبه بل کار کړی نه دی، کوي دو کویخ کپ رکشکی ویو او کپ بس کی، کپ سیکلو کپ پخو، کپ دسترخوانو کپ دسترخانه، کپ باتروم کیو کپ واشروم کی، کلم پلاس کی دا ادب خانه ور خراپا ولا. دا دوی نمده خاغلی تیسمار خان غرابی سیب، سر ممتاسو تا خراغلی وایو.
ازا تا خراغلی را تاویلی، زبا یو تازه پستا غزل چی اوسو سامدو شو اگه بدر تواورو.
نه نه سر تا لگ سبرو کا، لگو دریگا کنا.
خدا دې ولاړیم کنه، بلکې مونږ خوچ ولاړیو.
زما مطلب دې یواری به مرکه وکړو، بیا به غزل راته واوروي.
یاره بیخي سخته غزل راغلی وه، او ته خبره یې ماته چې غزل راشي، سچویشن مې خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي.
اخه غرابی صاحب، ما اورېدلی دي چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته، څنګه شو؟
یاره داسې حال دی باندې چې په بلیک کې خرڅېږي، چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ و. څه
نوم یې؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه، سهار یو فلم والا رابطه راسره کړې ده، وایي دا ستا یو کتاب چې بل چا ته ورنه کړي ټوله به په مونږ خرڅوي.
کمال دی، په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وای.
نه نه، د ویلو لپاره نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی، نجلۍ بیا وفایي ورسره وکړي، نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي، بیا لیونی شي، بیا لږ نور لیونی شي، بیا نو ته خبره شي دی څه وکړي.
فضل څه وکړي؟
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچي، هغه د لایبرری د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیا کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشاله یې؟
وام ښه شو چې وسوځېده، پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته، ټوله خرڅ شو. بده خو به هغه وخت وایي چې پکوړې پکې خرڅېدی، تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبۍ خرڅ.
نه نو جلیبۍ خو بیا هم در پکوړو خې وي که نه؟
ویلی غورسته چی مچان پر راتولی بیا بری قیبانو رات ویل چی دا غزلی دی چولو مچانو وسط
آخه تاسو لطفم دارات او آیست چی تاسو شایری کل شروع کلا
های 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 تپوس مکوا دا یو دیر دردناک غمناک و خطرناک داستان دی سم دم دا پرچون دکان میو روپای بمی گتلی پا کور کی بمی عزتو دا باندی بمی خدمتو بس بیا زلزله راغله او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه
د زلزله او د شاعری به څه تعلق ده
بس چې زلزله راغله یو خخت له چتر ایله شو او عین می پر دا ټیک ما باد ولګید زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بند وو بیا به هوش شو چې سترګې می را خلاص کړي تک تور پر سخرنه نر سره تا ولاړ د ټوخي شربت په لاس کې ما چې ولید ما چې ول جامو ساغرې په لاس کې دي بس غزل می ولیکل
نو نو تا پاغا بدرنگی بانی شیرونه ولیکل
خیال می شاعرانه و خاص داسې ښکار کېده لکه شاپیرې که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم
راضی دی خدای را اوستې دنه
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دی یار کبابم بی صاحب پراته دی زکه خلار رانه و رکه ورونو گرزونه لوړ نن پر کتاب پراته دی بس دلته یو بوټ رالی تو تکو او خاص می پر دی تندی و لگی
بوت؟ دا بوت می دا چاو؟
دا غینر چی دا سڑی و کنه
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره بس شاعری دا شروعی که
نه نه پا دی نهی مشتلی چی ما شیر جوړ کرده و خواه پا دی با دولا وای دا خز دا کار را باسی بس سری را خیجوی وای ستا چی دی خانه خراب مخامخ لچنگوش نشاپیره جوڑ که وای ظالمانو خیش دنگی مونی تلی نمی شاعری پا شرابو لیکن هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا رکشی همش دی درالم درالم
چر تروان شوی
یار یو سوٹ رکان دا گلی دی سو رکشی دی زم چی دیاری و لگو
دا چیش دیاری
دا در ترکان و رکشو شاید تا شیرون ندی ویلی های های وای د دې ډرایور مې واجب زندگی ده یا یخونه دی او یا بیا ګرمی ده او بیا ما یو ځای فرمایلی دی چې غریبی د گزاره کوه پیسې خونشته جټکی کدی په کار دی اشاره کوه او بیا یو بل ځای مې فرمایلی دی د بې وفا یاری د مزدا سوال
اوهو دا او شاعری دا لک شرم وکه لګایا وکه
ای زمالالی ای زمالالی وای شرم کوت بیخی خود دانس کافر روٹه غواری روٹه بیا دیری پیسه غواری او پیسه بیا ترکان او رکشه غواری زم چی دیاری و لگم کورت سه زار و رو رسم کنی ما خام بیا بیگم سندل پلاس کرا تا و لاروی ده دی بچه پلکوی اوز ما بسه تکوی لارم ده خدای پا امان
نوگرانو او دو نمبر شیرزده اوریدونکو اوسی د زو سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمونږ د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناسته او ستاسو د ستونزو حل درخوي تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم حکیم بخمل
حکیم صاحب حکیم صاحب سڑک میں ڈیر کنجوس دی امن میں بازار تب آئی نہ چکارا کبھی او نہ شاپنگ
آگا موسوس را گلی ہو دگا شکایت کاو وای ز جماداریم خزمی چمون دا ٹھیکہ دار دا خزی کئی ناس پا کواٹر کی دا چمون دا ایٹ کواٹر کبھی پاخ شلغمی او دا خوبون دا مرغ مسلم کبھی ہن تو سی دس میں جاما تے کتے جاما
حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅه یوړي یو لک روپۍ راڅه یوړې
دروغ مه وایه دروغ جنه هغه ګنټکه په موږ اوس راغلی وو دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خو ږدي دروغ جنه له جیبه دې د درو سی ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان د نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې میا
یا یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچی زما نوم حکیم بخمل دی تندی ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتی نه دی دل خور چته پرده
حکیم صاحب حکیم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې ما به ګر سره بدلی پر جوړولې را واړوا چونی را وړې مې دي دنده را واړوا چونی را وړې مې دي دنده اوس ک کری سپرا سو یو رښت هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزه جنگی روي سړی به گنجوي روان به پرتړوي پسټ کې به بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي په سوچونو کې به روان دي لډي لوي او پام کوه پام کوه چې خزه بچتی و او خلمندوي نو خاوند به ولي گنجوي او پام کوه پام کوه او د گنجه خزي پام کوه
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 نیټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.